قلمون ستوري مشاهي بكابل كيدا مخام شبك بجيش ويدي خبري مجلة موز فريد السيال حرك عليكم مجلة بابا خبرونو بايني كرو دا ملغورو ملتونو دا سر منشي امرستيالي امني محمد ويلي دي سر لدي شب افغانستان كي واقمنو طالبانو دا خوزو حقونا محدود کري اروپایی طولن دي لدي هواد سر دا بشري مرستو دا بندولو خبرداري ورکره دي دا جرمني خبري اجانس راپول لمخي امني محمد چود ملغور ملتونو دا یو جکپوری بلاوی پا ترکیب کی تیرون افغانستان تطللی و اولی وش مرطالب چرواکو سره لیدنی کتنی تر سره کردی پرون سه شنبه پا بروکسل کی خبر اعلان تووله چوی حکومتونه دی ترتیا لری چی خپل و مالی ورکون کتو وی چو ولی لحق افغانستان سره چوی لخوز و سره پکی تبعیزی چرن کیگی برسته کوی خود تریخ حقیقت داده شو پا افغانستان کی بخزی و مشومان لبهرنی و مرستو پرته مرشی امنا محمد بشری ارتاو تا پا اشاره وی افغانستان و اسمحال لسختی اخنی سره مخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وای نن ټول نړۍ د هغو افغان خوځو اونجونو په درنوي د ستکړې نړیواله ورځ په رسمیت پیژني چې د طالبان لخوا په سیستماتیک ډول له دغې بشري حق څخه محرومي شوې دي. بلنکن تېره شپه په یو ټویټ کې ویلي، موږ ستاسو تر څنګ ولاړ یو او د ټولو افغانانو لپاره باکیفیته زده کړو ته د مساوي او له ځنډ پرته لاسرسي غوښتنه کوو. بلنکن د افغان خوځو اونجونو د زده کړې په ملاتړ دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون د جنوري 24 تما د زده کړو نړیواله ورځ وه. دیو نوی راپور لمخې په نړۍ کې د خبریالانو د مړینې په کچه کې په 2022 کال کې د یو مخکنی کال پرتله 50 سلنه زیاتوالی راغلی دی. په نیویارک کې ډیره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو راپور کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د خبریالان تر ډیره په اوکراین، مکسیکو او حتسی کې وژل شوی دی. په راپور کې راغلی دی چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې د رسنیو 80 کارکوونکي وژل شوی دی، چې دا له 2013 کال راهیسې د خبریالانو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر دی. راپور ته وی چې له دې ډلې 15 تنه د اوکراین، مکسیکو او حتی خبريالاندې د سی پی جی د راپور لمخې تیر کال د اوکراین کې د رسنیو 15 کارکونکو وژل شوې دي. د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د تیر کال په دې راپور کې د افغانستان نوم نه دی شامل، خو په 2023 کال کې په دې هیواد کې د رسنیو د څلور کارکونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند جوړې غړی فواد چودري پولیسو ونیو. فواد چودري په دې تور نیول شوی دی چې د پاکستان د انتخاباتو تو کمیسیون مشوره او غړو ته یې ګواښ کړی و. فواد چودري د عمران خان د صدارت په وخت کې د اطلاعاتو وزیر و او د ولسمشر مرستیال هم پاتې شوی دی. د دې تحریک انصاف اصلي ویاندی د چودري میرمن هیبا نن رسنیو ته وویل چې سهار وختي لس پولیس او په لاهور کې د دوی کور ته ورغلل او چودري یې په زور موټر ته پورته کړی دی. د تحریک انصاف ګوند ویاند شیرین مزاري وویل چې چودري نن په لاهور کې محکمې ته لاس تړلی ورول شوی دی. پولیسو له قاضي وغوښتل چې دا سړی دې اسلام آباد ته انتقال کړي. او کرکټ د 2022 کال غوره سوان لوبغاړی اعلان کړی دی. د کرکټ نړیوال شورا د اعلان پر اساس مارکو یانسین د 2022 کال سوان لوبغاړی نومول شوی دی. ښاغلی یانسین د سولی افریقا کینلاسی چټک توپچوونکی دی. کرکټ نړیوال شورا لیکلي، نوموړي تیر کال په ټیسټ کرکټ کې 6 وکټ اخیستې وې او 234 منډې کړې وې. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. کابل کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکو د طالب مشرانو سره کتلي دي چې پر کومو مسایلو بحث کړی دی او آیا طالبان به د نړیوالو غوښتنو ته هغه څه چې دوی ورسره په بحثونو کې ورباندې خبرې اترې کوي غاړه کېږدي او که نه وړاندې به یې په راپور مرکه کې درته وایي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد چې وړ مو ورځې د افغانستان له سفره راستنه شوې ده وایي که چېرته نړیوال افغانستان سره مرستې ونه کړي افغانان له لوږې مري. په دې اړه به هم وړاندې راپور ولرو. یو شمېر افغانان شکایت کوي چې افغانستان کې د پاکستان سفارت ویزې ردوي.
موږ دا څوم ځل ده چې د پاکستان فاميلي ویزټ کټګوري د ویزې غوښتنه کوو، خو زموږ غوښتنه نه منل کېږي، رد کېږي.
بلخوا بیا د هند د بورسیو مسلان شکایت کوي چې د هند حکومت یې د جمهوریت له سقوط وروسته ویزې لغوه کړې دي او اوس دوی له درسونو پاتې دي. وړاندې به د دې مسلانو ستونزې هم درسره شریکې کړو. د افغانستان بشري بحران او سخت ژمي د سلهاوو انسانانو ژوند اخیستی دی. وړاندې مجله کې د هغو سیمو حال درته لرو چې خلک یې یخنۍ ځپلې دي. د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات به هم تم شو. ملتیا مغواړو
د تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
کم ستړي مشي. افغانستان ته په بشر دوستانه چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال مارټین ګریفټس په مشرۍ هاتللي پلاوی د طالبان د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سره کتلی دي. نوریاس نوری سره په سټډیو کې مل شوی دی. نوری صاحب، که تاسو راته ووایئ چې په دغې کتنه کې پر کوم مسایلو بحث شوی دی، که جزئیات موږ سره شریک کړئ. نوری صاحب، زموږ غږ لري؟ نوری صاحب، که تاسو خپل مایک آن کړئ، ستاسې غږ به موږ واورو. ستاسو مایک آف ده. موږ به په تمه پاتې شو چې د نوری صاحب تخنیکي ستونزه حل شي او د دې موضوع په اړه چې افغانستان ته په بشردوستانه چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال مارټین ګریفټس په مشرۍ اتللي پلاوی د طالبان د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلی دی. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې لیدنې کې د افغانو ښځو او د کار او زده کړو په برخو او همدارنګه د هغوی په حقونو باندې بحثونه کړي دي. دا چې نور په کوم مسایلو باندې بحث کړی، نوریاس نوری را سره نوری صاحب، که ستاسې ستونزې حل شوې وي مهرباني وکړئ. فکر کوم چې د نوری صاحب ستونزه نه ده حل شوې، موږ د دوی غږ نه لرو. په تمه پاتې شو چې نوری صاحب ستونزه حل شي، موږ سره په خپرونه کې بیرته وصل شي. په همدې تړاو موږ د سیاسي چارو شنونکي سره هم خبرې اترې کوو. نوری صاحب، فکر کوم چې ستونزه حل شوه، موږ سره خبرونه کې وصل ده. نوری صاحب، مهرباني که تاسو د دغې ناستې جزئیات موږ سره شریک کړئ چې نن د ملګرو ملتونو دغې چارواکي چې د طالبان د کورنیو چارو وزیر سره کتلي پر څه مسایلو بحث کړی.
بلې فریده جان، د په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس او ملګری پلاوی د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په لیدنه کې د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې پر موضوع ټینګار کړی دی. البته دا خبره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې کړی او ویلي دي چې دغه پلاوی ویلي چې د نجونو او ښځو زده کړه او کار هغه بنیادي حقونه دي چې دوی د اعادي غوښتنه کوي. او ښاغلي حقانی هم ورته ډاډ ورکړی دی چې پر زده کړو او کار لګول شوي بندیزونه به دایمي نه وي. د بیان له مخې حقانی ویلي د تعلیم نظام په اړه متفاوت نظرونه شته، خو د ده په خبره هغه د حل کېدو وړ دي. که څه هم نورو طالب چارواکو هم مخکې دا ډول څرګندونې کړي، خو دا نه دي ویل شوي چې دغه لیدنه کتنه کله ترسره شوې. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دوشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې کابل ته د مارټین ګریفټس د رسیدو خبره تایید کړه. وویل چې هغه د دوشنبې په ورځ افغانستان ته رسېدلی دی. تر اوسه ملګرو ملتونو د دې کتنې او د ګریفټس د نورو لیدنو کتنو په اړه څه نه دي ویلي. خو په عین حال کې د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو څانګې نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د دوی څېړنې ښیي چې له کله چې طالبانو په غیر دولتي ماسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز لګولی دی، په دې هېواد کې 94% هغو سازمانونو او بنسټونو خپل فعالیت درولی چې مشران یې ښځې دي. بلې فریده جون،
مننه. کور ودان نوری صاحب، که دا راته وایي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې تېره ورځ د افغانستان له سفره راګرځېدلې اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړی که چېرته دوی افغانستان سره مرسته ونه کړي، افغانان له لوږې مري، د دې د خبرو جزئیات که راته ووایي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد سره له دې چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ښځو حقونه محدود کړي، د اروپایي ټولنو غړو ته له دې هېواد سره د بشري مرستو د بندولو په وړاندې خبرداری ورکړ. د جرمني ډی پی خبري آژانس د راپور له مخې امینه محمد چې د ملګرو ملتونو د یوه جګپوړې پلاوي په ترکیب کې تېره اونۍ افغانستان ته تللې وه او له یو شمېر طالب چارواکو سره یې لیدنې کتنې ترسره کړي. پرون سټېشن به په بروکسل کې خبرلانو ته وویل چې حکومتونه به دې ته اړتیا لري چې خپلو مالیو ورکوونکو ته ووایي چې ولې له افغانستان سره چې له ښځو سره دومره تبعیضي چلند کوي مرسته کوي. خو تریخ حقیقت دا دی چې په افغانستان کې به خزی او ماشومان له بهرنی مرستو پرته مرشی. امینه محمد بشری التیا او ته اشاره ویل چې افغانستان چې او سخت یخنی چې د تودوخه درجه منفی دیش سانتیګراد ته رسیدلی تجربه کوي، یاش می خلک خوړن لري چې ویخوري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې او چا هم په یو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړی ویلو چې په افغانستان البته له یوه بې ساري بشري ناورین سره مخ دی او د نظام د سقوط او انساني ناورین خطر ډیر واقع دی. او چا ویلو په روان 2023 میلادي کال کې 28.3 میلیون وګړي چې د افغانستان د ټول نفوس دوه درېمه برخه ده د ژوندي پاتې کېدو لپاره عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. البته د یادونې وړ بولو چې امینه محمد چې بروکسل ته تللې ده، په بروکسل کې به د اروپایي ټولنې مشرانو ته هم افغانستان ته د خپل وروستي سفر په اړه معلومات ورکړي دي. اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې دوی تمه کوي چې په دې اړه به له امینه محمد څخه چې په افغانستان کې څه روان دي نور مفصل معلومات واوري. تر اوسه نه ده معلومه چې امینه محمد به کله د اروپایي ټولنې مشرانو ته د افغانستان د وضعیت په اړه
مننه. کور مودان نوریاس نوری و چې افغانستان ته د په بشر دوستانه چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په ناستی چې د حقانی سړي ترلودل او همدارنګه د امینه محمد د خبرو جزئیات را سره شریک کړل. په همدې مسلې به تم شو د سیاسي چارو شنونکو کې قریب الرحمن شهاب هم را سره دی. شهاب صاحب، تاسو د نوری صاحب خبري واورېدلې دغه د ملګرو ملتونو دوه لور پوری چارواکي چې افغانستان ته تیر ورځ امینه سفر کړی وو او دا د اوس مارچینز للی افغانستان ته، دوی ټول تاکید په دې وی چې باید افغانستان سره بشری مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې دغه څو ورځو کې چې افغانستان کې یخنی ډیره ده، څه باندې 150 کسان خپل ژوند د لاسه ورکړی، دوی وژل شوي دي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه سفرونه او دغه ډول تاکید چې په مرستو باندې کېږي بیا هم داسې خلک نمړه کېږي، دلته علت څه ده چې دغه تلفات په افغانستان کې دی؟ آیا د امرستي دوی ته رسیدي یا که حکومت نشي کولای چې د خلکو ته امرستي ورسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. اصلا بحث دا دی چې یو خو هغه امرستي چې د ملګرو ملتونو له چوکاټ څخه کیږي یا د ملګرو ملتونو ادارې په افغانستان کې خلکو ته د بشري مرستو په نوم باندې وړاندې کوي، د دې شفافیت تر پوښتنې لاندې دی. یو هغه میکانیزم چې دوی دغه مرستې پرې توضیح کوي ډېر واضح نه دی، ځکه په تېر کې دغسې تجربه په افغانستان کې شته چې نړیوالو نهادونو د ملګرو ملتونو د نهادونو په شمول باندې په افغانستان کې مرستې هغه که په هر عنوان باندې وي په یو شفاف میکانیزم باندې نه دي مصرف کړي. نو بنان زه په هغه مرستو چې تر اوسه هم شوي دي ډېر ډاډه نه یم چې دا د تر ټولو هغه مستحقو خلکو پورې رسیدلي. دویم بحث دا دی چې په افغانستان کې ناورین د یو کال او د یوې ورځې خبره نه ده. افغانستان له تیرو 40 کلونو راهیسې د جګړې له ناورین سره مخ دی، او جګړه هغه څه ده چې هر بل ناورین زیږوي، که فقر وي، که وزګارتیا وي، که خدماتو ته نه لاسرسی، دا ټول د جګړې زیږنده دی. دغه شی په ډیره کمه موده کې نه حل کیږي. د دې لپاره یو بنسټیز حل ته رسیدل پکاري، او دغه بنسټیز حل طبیعي خبره ده چې هم ملي اجماع غواړي، هم بین المللي اجماع غواړي، او هم یو داسې میکانیزم غواړي چې په هغې کې د افغانانو خپل اقتصاد او خپل پرمختګ لکور د نن ډاډه شي په بهرنیو
مرستو باندې چلیدل تر خره نه. شاب سبوس فکر کوي د امینی محمد د خبرې چې دوی ویلي ک افغانستان سره مرسته ونه شوي، افغانان له لوګې مریدا خبرې څومره دقیقې دي؟
له شک پرته چې افغانان یو سخت ژمی تجربه کوي، او امکان د دې شته چې په ځینو هغو مناطقو کې چې لاسرسی ورته ګران دی او ژمی تر نورو پکې سخت دی، ځینې انسانان خپل ژوند له لاسه ورکړي. او موږ داسې راپورونه هم په رسنیو باندې لوستي چې انسانان مړه شوي او سلګونه حیوانات هم تلف شوي دي. نو له شک پرته دا د دې یو ثبوت دی چې که مرستې موجودې نه وي، او دا د طالبانو په وروستۍ اعلامیه کې هم ویل شوي، هغه اعلامیه چې دوی د زده کړو په اړه باندې خپره کړې، په هغې کې پر نړیوالې ټولنې غږ شوی چې له افغانانو سره په دې شرایطو کې مرسته وکړي. د دې معنا دا ده چې افغانستان سختې شیبې تجربه کوي، او په دې شیبو کې باید مرستې ورته ورسیږي، او دا یوه اړتیا ده. ولې دا مرستې باید مؤثریت هم ولري او شفافیت هم ولري.
شاب صاحب دلته بل پختنم راپورته کیږي هغه دا چې نړیواله دغه نړیوال چې کوم افغانستان ته سفر درلود دوی وای چې د نړیوالو بنسټونو کې د خزو د کار پاړه او هم درنګ د تعلیم پاړه طالبان سره ویشلې دي او دوی اوس مهال دوه ډلې دي ځینی په دې باور دي چې باید خزې کار وکړي او دغه مؤسسو کې چې دوی مرستې رسي خو ځینی په دې باور دي چې نه دوی باید په کور کې نه تاسو فکر کوي دغه اختلاف اوس مهال د خزو پاړه باندې طالبانو کې څومره جوړ ده
لشک پرتا دغه اختلاف شته او تاسو پر سنوی باندې هم لیدلې دي چې ډیر شمیر طالبان او طالب مشران د خزو لزده کړو او کار سره مخالفت نه لري ولې یو کوچنۍ حلقه چې هغه په یوه محدوده جغرافیه کې ده او هغوی د نړۍ له ارتباطاتو او پرمختګونو تر ډیره دقیقه مطالعه نه لري هغوی د دغه پدیدې مخالف دي ولې په ټوله کې هغوی بالاخره باید دا حقیقت ومني چې له نړۍ سره اړیکې د ښځو زده کړې دا د افغانانو حق دی او دغه حق ته د رسیدو لپاره افغانان هم دا غوښتنه بیا بیا تکراروي او مهمه هم ده زه فکر کوم چې ښایي په راتلونکو دریو میاشتو کې چې پسرلی هم پیلېږي او د ښوونځیو د پیل وخت دی ښایي طالبان دې ته خپل نهایي حل لاره پیشنهاد کړي او تمشته چې دا موضوع نوره وتړلی
شي مدنه کور بادن قریب الرحمن شهاب و چې افغانستان ته په بشردوستانه چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر خبرو او هغه ناسو چې طالب چارواکو سره درلودو موږ سره خپل نظر شریک کړو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
اوس په افغانستان بلې مسلې ته ورشو د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د مرغومي له شلمې راهیسې په افغانستان کې د ژمي د سړې څپې له امله یو سلو پنځوسو کسانو څخه زیات کسان مړه شوي دي دغه وزارت وایي چې لسګونو کسان ته ژوبل شوي دي د زرګونو څارویو د تلف کیدو او د یو شمیر کورونو د ویجاړېدو خبره هم شوې ده حسیب تلاش را سره ده له دوی بجو زیات وورو
مونگا پا خپل دغه راپور کې په افغانستان کې د بیلو بیلو ولایتونو له اوسیدونکو سره خبرې کړې دي او دوی په خپل ولایتونو کې د سړې هوا او د سړې هوا له امله د تلف شویو کسانو او څارویو کیسې کړې دي یو له دغه کسانو محمد اسماعیل د غزنی ولایت اوسیدونکو په خپل ولایت کې د سور ژمي له امله د څو کسو د مړ کېدو کیسه له ازادي راډیو سره شریکه کړه وی ویل چې د خپل شاهد د غور ولایت اوسیدونکو زلمی کریمی هم ویل چې د تیرونی د دې په ولایت کې څلور تنه د سړو له امله مړ شوي چې په خبره ماشومان هم په دې کې شامل وته میدان وردګ ولایت نه هم له موږ سره د ازادي راډیو اوریدونکو خپل کیسې شریکې کړې او خپل اندېښنې وښودلې او د سړې هوا له امله یې وویل چې دلته هوا سړه ده خو تر اوسه پورې د خلکو د وژل کېدو یا هم د مړ کېدو په اړه څه نه دي اورېدلي خو د څارویو د تلف کېدو او د لارو د بندېدو ډېر راپورونه شته مخکې هم ازادي راډیو د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو سره خبرې کړې وې او د دوی څخه د ژمي او د سخت د سړې هوا په اړه پوښتنې وو چې دوی ورته د خپل سخت ژوند کیسې کړې وې تازه د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د سړې ژمي د سړو له امله له یو سلو پنځوسو کسانو د زیاتو کسانو د مړ کېدو خبره تایید کړې ده ویل دي چې د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه د هیواد په څلورویشتو ولایتونو کې یو سل اته پنځوس کسان د دوی په وینا شهیدان شوي دي دوه ویشت کسان ژوبل شوي د مرستندوی هیوادونو او ملګرو ملتونو له هیوادونو څخه دوی غوښتنه کړې ده چې په دغه وضعیت کې د طبیعي پیښې له امله زیانمنو او بېوزلو خلکو سره خپلې بشري مرستې ونه سپموي او دغه مرستو ته دوام ورکړي دغه شان دغه وزارت ویلي دي چې تر اوسه د اویا زرو څخه زیات څاروي تلف شوي دي او له پنځوسو څخه زیات کورونه په بشپړه توګه ویجار شوی دی. پا افغانستان که سوړ ژمی داسې مهال د خلکو د کورونو میلمه دی چې ډیری خلک وزګاره دي او په دسترخوانونو کې حتی وچه ډوډۍ نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 12 میلیونه وګړي له لوږې سره مخ دي او په دوی کې 6 میلیونه خلک له شدید لوږې یا قحطۍ سره
مدنه کور مدن حسیب تلاش و چې د سړی حواله کبل د خلکو او همدارنګ د سروي او د تلفاتو په اړه جزئیات راکړه. همدی مسلې په تړاو به یو بل ویډیو راپور هم وکړو.
د کابل د سړی ژمی کې شپږ څلوېښت کلن انجیلا د خپل ماشومانو د نفقې پیدا کولو په لټه کې ده. انجیلا هڅه کوي چې د میوې په خرڅولو د خپل اته کسیزې کورنۍ مصارف پیدا کړي.
مجبوره یم چې ګزاره وکړم. هیڅوک قرض نه راکوي، نه بانک نه ملګري. خپلوان مو هم نشته، هیڅوک نه لرو. هر څوک خپلې ستونزې لري. مجبوره یم له ماشومانو سره مې ګزاره وکړم. کور کې ډېرې ستونزې دي. دا نن سهار مې پیسې نه درلودې. له سهاره مې 30 افغانۍ کار کړی.
افغانستان کې د سړې هوا وروستۍ څپې د بېوزلو کورنیو لپاره ژوند تر پخوا لا سخت کړی دی. بیکاری، لوږه او د برېښنا نشتون انساني بحران زیات کړی دی.
مشکلات از سولار هم نیست،
ستونزې شته. سولر هم نه لرو. یوه بیټرۍ ده، له هغې کار اخلو. که برېښنا وي چارج کوي، که نه وي هغه هم له کاره پاتې کېږي. خلاصه چې د ګازو ډبه ډکوو. داسې خبرې دي. سږ کال ستونزې زیاتې
په داس حال کې چې افغانستان کې بشري بحران په زیاتېدو دی. ماشومان له نورو څخه زیات له ګواښ سره مخ دي. عبدالبصیر چې د میاشتې 4,500 افغانۍ مرسته ترلاسه کوي وایي د بیکاری او لوږې له امله د خپل ماشوم خرڅولو ته اړ شوی دی.
درې ځلې مې خرڅ کړ او درې ځلې له هغو پیسو 2,000 او 3,000 مې خرڅې کړې چې د تاسو په څېر یو چا راسره مرسته وکړه. په 6,000 مې چې هغه پلورلی و پوره مې کړې او بیرته مې ورکړه. ومې ویل چې ماشوم مې راکړه، د شپې خوب نه راځي.
افغانستان کې د ژمي سړې هوا په بیلابیلو سیمو کې د لسګونو کسانو ژوند اخیستی دی. د طالبانو سرپرست حکومت د سړې هوا له امله د شاوخوا 80 کسانو د مړینې خبر تایید کړی دی. د رسمي معلوماتو له مخې د افغانستان له 15 میلیون نفوس څخه کابو نیمایي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادیرادیو.com اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. جرمنی له اوکراین سره د پوځي مرستې په برخه کې له پخوانی دریز څخه پشا شوی دی او غواړي د هیواد ته پرمختللي ټانکونه ورکړي. احمد شیبر را سره سټډیو کې وصل شوی دی. شیبر صاحب، تاسو راته وایي کوم ډول ټانکونه جرمنی غواړي چې اوکراین ته په جګړه کې ورکړي؟
جرمنی غواړي چې لیپارد 2 جرمنی سخت ټانکونه کیف ته وسپارید. او تازه خبردار دی چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبیا شیبه مخکې په کیف کې رسنیو ته وویل چې له ټولو دوستو هیوادونو د کیف غوښتنه داده چې دا ټانکونه اوکراین ته ورکړي او څومره چې د ده په وینا په وس کې وي له اوکراین سره په دې برخه کې مرسته وکړي. کولیبیا وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د جرمني د حکومت ویان شتیفان هپشترایت په برلین کې خبریالانو ته دا خبره وکړله چې جرمني چمتو دی چې دغه ټانکونه که څوک غواړي چې اوکراین ته وسپاري ورکولی شي. بل تازه خبر په دې ارتباط دا راغلی دی چې یو شمېر هیوادونه ممکن ډېر شر دا اعلان وکړي چې په دې ډله کې د ناروې نوم اخیستل شوی دی، د هالنډ نوم اخیستل شوی دی، د اسپانیا نوم اخیستل شوی دی چې دا هیوادونه به هم لیپارد 2 ټانکونه جرمني ته وسپاري. او رویټرز اټرانس د دوو امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې امریکا هم غواړي له دې وروسته ابرامز ټانکونه اوکراین ته وسپاري. د دې ټانکونو په ارتباط مخکې د راپورونه د جرمني چارواکو په وینا ورکړل شوي وو چې جرمني واشنگتن ته انتظار ده. که چېرته واشنگتن دا ټانکونه اوکراین ته وسپاري نو جرمني به هم اجازه ورکړي چې لیپارد 2 ټانکونه نور هیوادونه اوکراین ته د روسیې د جګړې په مقابل کې اوکراین ته وسپاري.
ډیر مننه کورمودان احمد چیبر و چې د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات راکړه. بیرته به افغانستان ته راشو. د هند د ویزو بندېدو ډیر افغان محصلین اندېښمن کړي دي، دوی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې خپل هیواد ته تللي وو، اوس بیرته د خپلو زده کړو د دوام لپاره هند ته نشي تللی. خطر پردیس را سره دی او د دغې محصلینو سره خبرې کړي دي. پردیس، تاسو راته وایئ چې دغه محصلینو در سره په خپلو خبرو کې څه ویلي؟
سلام تاسو ته فرید جان، ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. دغه محصلینو سره چې موږ خبرې کړې دي، ځینې محصلین چې په کابل کې دي، ځینې محصلین چې خپله په هند کې دي، دوی دواړو سره چې موږ خبرې کړې دي. ځینې چې په کابل کې دي، دوی وایي چې د طالبانو له حکومت وروسته دوی ویزې نه دي ترلاسه کړې او دوه کاله کېږي چې له زده کړو بې برخې دي. هغه چې بیا په هند کې دي، هغوی بیا وایي چې یو نیم کال کېږي، یا څه کم دوه کاله کېږي چې دوی د خپلو کورنیو لرې دي او یعنی کور ته نشي تللی او د کورنۍ جدای د دوی لپاره ډېره سخته ده. موږ دغه اندېښنې په هند کې د افغانستان له سفارت سره هم شریکې کړې دي. په هند کې د افغانستان سرپرست سفیر فرید مموزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مګر دغو ته تر لس نفرو کم دي. زما غوښتنه دا ده چې خاصتا هغه محصلین چې په خیرنو سمسترو کې دي، هغه ته زمينه د دې مساعده شي چې راشو په بدل لارو باندې هم کار روان کړي دي. هغه محصلین چې راتګ نه کیږي، کم الټرناتیو، کم بدل شته چې هغه په انلاین توګه باندې خپل درسونه ته ادامه ورکړي، د هغه د فراغت اسناد به د هند نخلاص کو.
د هندو ورځپاڼې درې میاشتې مخکې یو راپور خپور کړی و. په دغه راپور کې ویلي وو چې د افغانستان پخوانی حکومت د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا 2500 افغان محصلینو ته ویزې ورکړې وې، خو کله چې دا سیاسي بدلون په افغانستان کې راغی، دغه ویزې لغوه شوې. او په دې کې بیا داسې کسانو چې ځینې په هند کې وو، ځینې په کابل کې وو، چې دوی اوس مهال له بې برخلیک حالت سره مخ دي، دغه به برخلیک حالت ژر حل کیدو غوښتنه کوي. بلې
فرشته مننه کور ودان. خطر پردیس و چې په هند کې د محصلینو چې لزده کړو پاتې د غوې اندېښنې سره شریکې کړي. اوس به هم بختیار ساحل ته ورشو، دوی به مو د سپورت لډګره خبر کړي. ساحل صاحب مهرباني.
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو ته. د کرکټ نړیوال شورا د اعلان پر اساس مارکو یانسن د 2020 کال غوره ځوان یا ایمرجنګ لوبغاړی نومول شوی دی. له هغه سره په دې مقابله کې د افغانستان لخوا ابراهیم زدران، د هند لخوا ارشدیپ سنگ او د نیوزیلند فاین ایلن مقابله کوله. خو کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې یانسن په 2020 کال کې 6 ټیسټ وکټې او 240 ټیسټ سیالیو کې منډې د دې لامل شوې چې هغه دغه سیالۍ وګټي. همدارنګه د کرکټ نړیوال شورا په یو بل اعلان کې د هند سوریا کمار یادو بیا د شلوریزو په سیالیو کې د تیر کال غوره لوبغاړی نومولی. او همدارنګه د نمیبیا لوبډل مشر ایرسمس چې د دویمه درجه هیوادونو په کچه د غوره لوبغاړي جایزه ورکړل شوې ده. د کرکټ نړیوال شورا د ورځنیو سیالیو په تازه درجه بندۍ کې بیا اعلان کړی چې د هند چټک توپ اچوونکی محمد سراج لومړی مقام ته رسیدلی دی. هغه په وروستیو څو میاشتو کې د هند په بریاو کې ډېر مثبت رول لوبولی او ډېرې ښې لوبې کړې وې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو اعلان کړی او ویلي دي چې ډېر ژر به دوی د فوټسال سیالی پیل کی او دغه لیک سیالی به په ژوندۍ بڼه خودل کیږي، خو نیټه اعلان ده په ډاګه کړي.
کور ودان بختیار ساحل او چې د سپور لډګرې هم خبر کړو. اوس به جالب مطلب راوخلو. په نړۍ کې هر کال په اوسط ډول 8 میلیونه ونې د پنسل د جوړولو لپاره وهل کیږي چې دا کار چاپیریال ته زیان رسوي، خو په کینیا کې یو شرکت بیا یو بل ډول پنسلونه جوړوي. دا څه ډول دی؟ په دې راپور کې وګورو.
پنسل د زده کړو یو مهمه برخه ده چې د لیکلو انزور جوړولو په برخه کې کارول کیږي. ملګرو ملتونو وای هر کال شاوخوا 8 میلیونه ونې د پنسلونو جوړولو لپاره پرې کیږي چې ورسره ځنګلونو ته تاوان رسی. خو په کینیا کې مومو پنسلونه لونو نه بلکې له اخبارونو جوړوي. مومو پنسلونو شرکت د ساده لیکلو پنسلونو جوړولو لپاره هر کال د ونو د پرې کولو دا یو اسانه لار موندلې ده. دغه شرکت چې مشرۍ یې دورونه محمود عمری او راشد عمری کوي د مقامی خامو موادو په کارولو سره د ګلو او زړو ورسپانلونه پنسلونه جوړوي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.